پیغام زمونږ خور کې او توجه کې حکومت زمونږ یې جو قاری سره والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ازادي راډیو اووري او ستاسو پیغامونه وچ خبره شول وخت د غرمي 12 نیمه بجې شوې پر ظاهر استډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي تر اورو
د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. دغه وزارت وایند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو لکه دند شهاب الدین، دند غوري او کلګي سیمو څخه پیل شوی دی. شغلای احمدزی زیاتوي د عملیات په تر هغه دوام کوي چې بغلان له تروریستانو پاکیږي. بلخوا د پروان امنیتي شورا کې په یو وسلوال برید کې د دوو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت امنیه قومندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته د دوو پولیسو د وژل کېدو په تایید سره وویل چې دا پیښه تیر ماښام معلوم شوه چې پر موټرسایکل سپاره یو وسلوال کس د دې ولایت مرکز چاریکارو ته څیرمه په یو امنیتي پوسته کې پر پولیسو ډز وکړ. تر اوسه کوم چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب سوي ماشومان شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. د دغه وزارت په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې یوازې په سړو سیمو کې چې اووه ویشت ولایتونه پکې شاملېږي نږدې 8500 زره زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړۍ ټولګیو ته جذب سوي دي چې د نوي جذب سوي زده کوونکو 3.5% نجونې دي. په داسې حال کې چې د امریکا یو جګپورې پلاوی ترکیې ته په لار دی چې د سوریه په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا له دې سیمې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې خبر شوې ریپورتونه خبرونه هر وخت چې غواړي په تفصیل زموږ په اړه zadiradio.com کې موندل شي. او سم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د مخکخه خزی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولری. بیا هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخکخه خزی په خبرونه کې ستاسو ترن چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن بیا هم درنه فعال ملمنه لرو سره په خبرونه کې چې اغلی رابعه ستانکزی سیاسي فعال سره ده. دوی سره به په کارونو او د خزو لپاره چې کوم کارونه کړی دي لکه مستون سره مخ شوې ده، څومره خسره ناسته پاسته کړې ده او څومره په حقوقي برخه کې خسره د خسته کوم کارونه کړې په دې موضوعات بغږیږو. خو په پیل کې به دوی ته خرغلاست یم. غلې ستانکزی تاسو ته خرغلاست یم. بخیر اغلی،
مننه. سلامونه تاسو ته او دې راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله اوسې.
په پیل کې به د لومړۍ پوښتنه داسې کلی شي شوي هم د خو خیر د زده کړو به را پیل کړو.
مکتب مې په کابل کې لوستی، د ادبیاتو پنځه مې لوستی کابل کې، لیسانس په ادبیاتو کې لرم او ډیپلوما په سیاست او رسنیو کې لرم. نو دا مې د زده کړو معلومات
د کوم ځایونه مرا پیل کړه.
فعالیتونه خو مې اجتماعي فعالیتونه مې د مکتب له دورې نه پیل کړی ده. کله زه په مکتب کې وم د ښځو په مختلفو ټولنو سره موضوعات لرلو او هغې نه وروسته داسې ورو ورو چې کله پوهنتون ته لاړم او بیا میرمن بهیر ته لاړم او بیا د ښځو شبکې ته لاړم او له دوی سره مې بیا فعالیتونه ډېر سول.
څنګه مولې ولتیا خودله چې باید د ښځو په برخه کې فعالیت وکړي؟
ولا د افغانستان کې د ښځو ژوند ته مکتلو حالات ته مکتل د میړین بوللو او د می د ځان لپاره یو غوره یو بهترین لار غنل چې لار لیدو دا د سیو لار وا چې زی خپل مختم رسولمه او زما هغه هدف او مخه چې د ښځو لپاره خدمت او خدماتو چې باید خزل لپاره کار وکم او خدماتو کوم د خزي غږ تر نړیواله پورې ورسوم. نو همدغه لاره وه چې د خزو سره په همدغه ټولنه کې اوسېدل، عضویت لرل او د خزو اجتماعي فعالیتونه کتل چې دا په کوم حالات کې دي، کوم حالات ته باید ورسو، دغه د ته وسولو چې دغه برخو کې کار وکړو او د خزي غږ اوچت کړو او دغه رواجونه دغه دودونه چې د خزو لپاره مشکلات زیږي د لمنځه یوسو.
تاسو به خپل کیسره تا وکوي چې تاسو کله راوته یا مبارزه مو پایل کړه، کوم مشکلات سره مخ شوي؟
نو طبعا چې کله مونږ زه خپل وته ما حتی د خپل کورنۍ لستون سره له مخالفتونو سره مخامخ ولو چې ټول به ول چې دا شرایط کنه دا شرایط تاسو لپاره د کارونو وخت نه ده چې تاسو د خزو مشکلاتو پسې ګرځئ یا تاسو د حل لارو لټوئ تاسو مواجه کیږي. نو دا د پښتني ټولنې یو ډېره لویه ستونزه ده چې خپل کورنۍ خپل قام خپل فامیل هم درته په ښه سترګه نه ګوري. سره له هغې چې مونږ کله شروع وکړو ځان مې ثابته کړله چې زه دا کړای شم او هغوی ته مې قناعت ورکړه. له نیکه مرغه چې ما فامیل الحمدلله بیا دومره هغه نه دي چې مشکل سازي یا ماته یې مشکل جوړ کړی وي، ما سره موافق و په ځینو مواردو کې. خو بیا هم ځینې ډېرې ستونزې وي په ټولنه کې، خلکو له خوا، د نورو کلیوالو له خوا، د همسایګانو له خوا، چې دوی د ښځو لپاره څه غواړي، دوی د ښځو مونږ د ښځو لپاره څه نه غواړو. دا خبرې مونږ د ښځو لپاره خوا اورېدو، یعنی د ښځه په ویل چې مونږ دا غږ نه اوچتو. دوی ولې وایي د ښځو حقوق چغه وهي، دوی د ښځې لپاره څه غواړي؟ دغه پوښتنې وي چې بار بار مونږ ورسره مخامخ شوي یو او مونږ مقاومت کړی، مبارزه هم کړی، او مونږ دا خبره ورته وي چې تاسو به اوس مونږ ته داسې ګوري، په داسې سترګه به مونږ ته ګوري یا په کمه سترګه به مونږ ته ګوري، خو په راتلونکي کې به بیا تاسو پوه شئ چې مونږ څه کړي دي. او واقعا مونږ زه چې اوس دغه نجونې ګورم چې اوس دوی محصلین دي او هغه کې چې مونږ محصلین ولو څومره توپیر لري، دغه مونږ ولو چې دوی ته ملاره خلاصه کړه.
تاسو په دې برخه کې څومره فعالیتونه کړي د ښځو لپاره چې دوی خپل حقوق نه هغه شي او دوی ته مو په هوای ورکړي؟
مونږ چې د ښځو لپاره ما مختلفو نهادونو کې کار کړی دی، د ښځو لپاره پروژې ملارلې، او د ښځو لپاره مونږ د ښځو لپاره هغه حقونه غوښتي چې اول هغه اسلامي حقونه دي. له کوم حقونو چې ښځې محرومې شوي دي، کوم حقونه چې ښځې محرومې دي، هغه ورته غوښتي. او په ټولنه کې چې ښځه له کوم ستونزو سره مخامخ کیږي، مخامخ شوې ده، فرض کړئ که یوه ښځه 15 کاله مخکې ښځه له کوره وتله، دغه جرم بلل کېده، یوه جرم. نو مونږ د دې لپاره مبارزه وکړو تر څو چې دغه له منځه لاړو او د ښځې وتل او له نیکه مرغه چې 15 کاله مخکې چې هغه غنی واک ته ورسېدې، نو دا فرمان صادر کړ چې د ښځې وتل له کوره دا جرم نه ده. همداسې د ښځو لپاره اختصاصي محکمه را جوړه شوله. همداسې دغه د ښځو هڅې وي، دغه همدغه ښځې وي چې غږ پورته کول، همدا مدني ټولنه والا، همدغه د ښځو د حقوقو مدافعین وي چې دوی په تلویزیونونو کې، په بحثونو کې، په میډیاو کې خپل غږ پورته کړو چې مونږ د ښځو لپاره دغه حقوق غواړو. مونږ نور نه غواړو چې د افغان ښځه بیا په کور کې بندي پاتې شي، بیا د ټولو انساني حقوقو نه محروم شي.
نه فکر کوم چې اوریدونکی لرې. بله، السلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني. څوک د کوم ځینه؟
وعلیکم
السلام، مهرباني. پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه کوم دا ده چې ادبیاتو پوهنځي د څنګه ما مسلک دی چې دې څومره ادبیاتو کې، یعنی شعرونه څومره لیکلي دي، یعنی لیکلي، او بل دغه ولولو په باره کې دا څه نظر لري چې یعنی راشد نه خو یو مخبول چې مات دی د افغانستان خلک ډېر غریبان دي، او بل څه چې د سولې پاتې دې کوم اقدامات کړي دي، کوم نظر لري هغه دې مشر وایي. ډېره مننه.
ډېره مننه. کور ودان غلستان زه پوښتنه کوم واخستی.
هو ما شیرونه لیکلی دي، شیرونه مې لیکل، ما شیرونه خبر سویم دي، خو اوس را سره نسته کنه، ما به یو بلګم دته دلای کوله. او د سولې په برخه کې څنګه چې ښځه په یو کور کې، په ټولنیز ژوند کې، په کورنۍ ورځنی ژوند کې رول لري، چې کور کې کور ته څومره آرام او آرامتیا او ښه فضا رامنځته کوي سي، همداسې په سولې کې. د سولې په برخه کې مونږ کار کړی ده او تل هم غږ اوچت کړی چې د سولې په پروسې کې دې باید ښځو ته ونډه ورکړی شي، او د ښځې غږ دې واورېدل سي، ښځې دې هلته حضور ولري، هغه ښځې دې پکې حضور ولري چې هغه په ټولنه کې یو ځای ولري. د شخصي منافعو لپاره هلته نه تللې. مونږ ولیدلو چې د سولې په نوم کوم کانفرنسونه جوړېده، خارج ته اسې ښځې لاړلې چې هغوی هلته د خپل شخصي نفع او شخصي ګټو لپاره هلته خبرې کولې، هغوی هلته د افغان ښځې غږ نه اوچتول. دغه ښځه که دلته یې که د مخالفینو له لورې، دغه ښځه کوای سي چې یو نارینه دې ته قانع کړي چې راسې سوله وکړي، نور له جګړې نه ستړي شوي یو، او په دغه جګړې کې له هر چا نه ډېر ښځه متضرره کېږي او ښځه پکې زیانمنه ده. نو د سولې لپاره مونږ کار کړی، مونږ غږ اوچت کړی، ولایت ته سفرونه کړي دي د دې لپاره چې خلک دته وهڅوو چې نور جګړه د حل لاره نه ده، راځئ دا جګړه بس کړئ او سوله وکړئ. سوله په کومو شرایطو وکړئ چې نه د ښځو حق پکې ځای شي، د هیڅ یو افغان حق پکې ځای نه شي. هغه سې اسلامي مسلمانی سوله وکړي او د خیر سوله وکړي چې ټول افغانانو خیر پکې وي
او زیاتره به ښځې د سولې غوښتونکي وي.
یقینا بالکل، ځکه چې د ښځې زوی پکې له منځه تللی، د ښځې میړه پکې د منځه تللی، د ښځې اولاد پکې د منځه تللی، ښځه پکې کونډه شوې ده، ښځه پکې ځپل شوې ده. ښځه یعنی ما په یو جمله کې مخکې وویل چې ډېره متضرره ښځه ده.
فکر کوم چې اوریدونکی ده. بل اسلام علیکم.
السلام علیکم مریم جان، سلام تاسو او
تاسو بس یو وزراول افغانه څنګه کولی شي چې مثلا تاسو غوندې خپل هدف ته ورسیږي، کومه مبارزه وکړي، یعنی کومه قرباني ورکړي چې دا خپل هدف ته ورسیږي او ځان ته پټولنه کې یو څوک ووایي ټولنې ته یې هدف ورسیږي.
کوربه ډیره مننه کوم ترخیل صاحب. نو غلی استنګزی پښتنه مهم وخت
مننه. سلامونه مونږ ترخیل صاحب ورو ته ورسیږي. بالکل یقینا چې په افغاني ټولنه کې ډیر د سیخزسته چې د یو سره لوړ همت، انرژي او هر سسته خو زمينه نه درته برابر سوي، یا دغه جرأت څنګه نه د کړي څنګه باید وکي. اول چې یو انسان یو خزه نری یا خزه چې کله تصمیم نیسي چې زه دا کار کوم یا زه دا کار کوي شم، دا تصمیم نیول تر هر څه اړین او مهمه خبره ده چې د خپل تصمیم نیسي، لږه نو وروسته د خپل هدف رسیدلو لپاره چې د خپل هدف ته څنګه ورسیږي. مستقیم نشو کولای چې یو نفر بام ته وخیزي، ته به نغه په زینو باندې پټه پټه جګیږي. مراحل لري خزم باید همدا جراتو کی کغه په د تسلی برخه کی کار برخه کی کزان ته یو ټارګټ ولري چې زه باید لاس کال وروسته د غلطه یم ان شاء الله اتمن ورته رسیږي. خو مبارزه ورته پکار ده، مبارزه لدین ورته پکار ده. چاول باید خپل کورن ته قناعت ورکي، د درس نه کې شروع کړي او کله چې غل مکتب نه خلاصيږي ازل بیا هم اغلی وخان سره مخامخ کیږي چې ورته وایي چې د پاتون اجازه نه لري، نو دلته بیا هم د ته مجبوري کیږي او ضرورت ده چې دا باید بیا د خلک قانی کی ځان ورته ثابت کی چې دغه د ما درس ولې تحصیلات لاره پیدا کوي، د خپل درسونو ته باید دوام ورکړي، اما غسی د ورور خپل هدف ته رسیږي.
څو ولایت سفر کړی ده؟
ما د افغانستان ډېر ولایت سفر کړی، چې لږه جمله لغمان، جلال آباد، کونړ، لوګر، خوست، پکتیا، هرات، کندهار، زابل، دغه ولایتونو ته ما سفر
نه کړی. په دې ولایتو کې البته د خزري ستونزې کوم ولایت کې ډېرې وي؟ البته
په جنوبي ولایتو کې موږ ستونزې ډېرې دي، د خزو په برخه کې، د خزو د ژوند په برخه کې. څه هلته
کوم برخه کې مثلا
خزي د ابتدایي او انساني حقوقونو په ځینو برخو کې محرومې دي. هلته موږ لیدلو چې خزه حتی د تعذر نه ده چې خپل نوم واخلي. خزه که معرفي کیږي، یا د میړه په نوم معرفي کیږي، یا د ورور په نوم معرفي کیږي، یا د مغ سړي چې لور ده، او د فلاني خان لور ده، بیا د فلاني خان خور کیږي، بیا هغه وروسته د فلاني خان خزه کیږي، د خزي نوم ته نه اخیستل کیږي.
یو دی فلانی خان مور وی،
او یو دی فلانی خان مور وی. بیا له مهر نه چې یو اسلامي حق د لغینه محرومه ده، لسیحي خدماتو نه بيخي محرومه وه، خزه د زده کړې پروسې نه بيخي محرومه. چې مونږ ورته غږیدلو دوی ته بيخي د تعجب وړ خبره وله. سره له دې چې مونږ څو ځلې د حج اوقاف د ښځو د چارو وزارت او دغو سره د دوی وزارتونو سره په مهنګۍ سره چې د ښځو لپاره پروژې په هغه سمو کې تطبیقولې چې بیخي یعنی د امکان لري خبره ده چې هلته سړی ورسي، هلته تعلیمي پروژې وي او اما پوهاوي برخه کې د صحیح خدمات وړاندې کول دي. هلته چې ته یو ښځه ته وایي چې کلینیک ته لاړه شه، د ته ناظر کیږي، نه آمده کیږي، بې کلامل او نو پوښتې وایي خوښې اجازه نه راکوي، چې بیرته د ښځې لخوا ده دغه تحمیل سوې خبره. خوښې وایي چې زه خو ډاکټر ته نه تلم، ما ډاکټر نه لیدله، ما کلینیک زموږ په وخت کلینیک نه وله، مونږ هیڅکله دغه شیانو ته لاسرسی نه درلود چې مونږ ورته تللی وای. اوس نو دا ښځه دې نه کلینیک ته ځي، نه ډاکټر ته ځي، همدغه کور کې کوم کېږي که پاتې کېږي، دغه کور یا کور د ښځه یا د کور یا د ګور، همدغه خبره هلته تطبیقېږي، عملي کېږي په ښځو باندې. او دا چې په ځینو ولایتو کې الحمدلله اوس خو ځینې مدرسې شته چې د نجونو تر شپږم پورېزي شپږو کال مخکې په ډېر ولایت کې مونږ مکتب دغه مدرسې ونیوي چې نجونې ورته ورسي. کله به مونږ چې ورته ویل چې نجونې باید مکتبونه ووایي، نجلۍ باید درس ووایي، دا به یو ایرانتیا خبره وه چې څنګه یوه نجلۍ درس ووایي څنګه. بیا به مونږ ورته ویل چې دغه ډاکټر چې راغلی ده دا خو ښځه ده، دا خو نجلۍ ده. هغه کلینیک ته چې په هغې کې ښځه وه هغې ته اجازه نه ورکوله، د خواښې له خوا اجازه نه ورکول کېده چې دا ښځه هلته مراجعه وکړي. بیا یو پروسه وله چې په هغې کې هغه صحي کمپاینران چې په هغې کې به قابله وله صحي ټیم به و، هغوی به کلی په کلی ګرځېده د ښځو لپاره اما په هوای به ورکولو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ولایتو کې حتی داسې و چې ښځې خپله ناظرې دي چې خپل حق یا خپل غږ پورته کړي. دلته علت تاسو څه وینئ؟
علت هماغه دودونه، هماغه رواج، هماغه مفکوره ده چې یوه ښځه هماغه مفکوره اخیستی چې زه ښځه یم، زه باید غږ پورته نه کړم، زه نو بهترینه ښځه یم. همدغه مفکوره کې په ما چې لورې ماشومه یې په ماشومتوب کې هغې ته انتقالوي، هغې ته همده پې تحمیلوي، ورته وایي به بار بار ورته وایي چې ته یو نجلۍ ته غږ پورته نه کې، ورور دې له تا نه پورته ده، ورور دې تا نه ډېر زیات حق لري، ورور به دې کور ته پیسې راوړي، دا غټېږي. دغه مسایل دي چې د نجلۍ په ذهن کې له ماشومتوب نه، یا جلی چې کله پیدا کېږي د هغې او د هلک تر منځ ډېر توپیر وي. ښه شی به هلک خوري، ښه جامه به د هلک یا هلک به کار نه کوي، هلک به نازولی وي. نو نجلۍ په همغې روحي سره روزل کېږي، غټېږي. نو هغومره عمر هم نه ډېریږي، په 14 کلنۍ او 13 کلنۍ کې هغه ودېږي. بیا هم همدا تحمیل ده پي که هغه بیا هم د دغه کور نه کوم شکایت وکړي یا کومه خبره وکړي، همدا توصیه ورته کېږي چې ته بیا هم ګزاره وکړه، ته کښېنه، ته بیا ښه نجلۍ، ته بیا ښه ښځه یې. همدا د ظلمونو په ځان قبلول، ظلم په ځان قبلول دي، ظلم په ځان تحمیلول دي او په نور هم تحمیلوي. بیا هلته چې دغه نجلۍ بیا بیرته مور کېږي، دا له ماشومه ده، هماغه خبره بلې ماشومې ته انتقالېږي چې نسل په نسل ما همدغسې له دغه ستونزې سره مخه ده. او دا د ښځو لپاره داسې یو لوی خنډ او مشکل ده چې دا باید مونږ چې په دغو نسلونو باندې ذهنیت سازي ونه کړو، ذهنونه یې ورته جوړ نه کړو، ذهن یې اماده نه کړو، اما پوهاوی ورته لوړ نه کړو. دا په ډرامو کې په ساده عامه ژبه کې دوی ته باید واورول شي چې دا خبره تر دوی پورې باید ورسیږي چې یوه ښځه کوای شي چې په پولیسو کې، په مکتبونو کې، په ډاکټرۍ کې، په هر رشته کې یوه ښځه کوای شي چې کار وکړي او په هغې کې تحصیل وکړي. دا د ښځې حق ده، د هغې ماشومې حق ده چې په کور کې پیدا کېږي، دا دې ته باید قانع وسي. او دغه مور چې مور ده، دغه روحیه باید دې سره وي چې دغه د ما د زوی او د لور ترمنځ فرق نشته، عین حقوق دواړه لري او دواړه ته څه امکانات وي، عین شکل یو شی بي، یو شان امکانات باید دواړه ته په خدمت کې وي. او دواړه د دواړو پروزلو کې له هیڅ راز توپیر نه باید کار سره وانخلي. ورورو له دې حالت نه بیا مونږ تاسو وزو.
څومره تاسو هلته بیا مفیده تمامه شوې؟ البته چې دغه مو پوهاوی مو ویوړو او دا پروژې مو ته پلي کړو.
بالکل، هلته به مونږ د اول کې به مونږ د کور د زړې ښځې سره غږېدلو، ځکه چې په کور کې کنارنه نه، بیا ښځه مشره ښځه وزې د سره خبرې کوي. مونږ به مشره ښځه به دې ته قانع کوله چې مونږ ته اجازه راکړي چې له ځوانو ښځو سره مرکه وکړو، له هغوی سره خبرې وکړو او له هغوی نه پوښتنې وکړو چې تاسو فرض کې څو ماشوم زیږول، تاسو کلینیک ته تللی یاست، تاسو دغه ماشوم چیرته پیدا شوی ده، دغه د تاسو حقونه دي، دغه باید وکړئ که نه دغه د تاسو ماشوم به دغه ستونزې بیا لري په آینده کې، په راتلونکي کې. او تاسو چې دغه ماشوم پیدا کېږي باید په دې کې تاسو مرسته وکړئ چې دغه ماشوم باید درس ووایي، دغه زده کړه وکړي. بیا مونږ له خپلو هغه فعالیتونو او پروژو نه مونږ داسې یو نتیجه واخیستله چې هلته هغه ښځې، هغه زړې ښځې، هغه مشرانې ښځې دې ته راضي سولې چې د خپل انګاین د خپل ورانې هغه ته کلینیکو ته اجازه ورکړي چې کلینیکو ته ډاکټر ته ورسي، دوا واخلي، درس وایي، سبق وایي. مونږ به ورته ویل چې دغه وړې نجونې جوماتو ته لیږي چې قرآن شریف خو زده کړي، مدرسو ته یې لیږي، په ځینو کلیو کې مکتبونه شته په ولسوالیو کې.
دغه لړۍ بیا دوام مومي که پای ته ورسېده؟ ستاسو کارونه
د مونږ د کارونو هغه پروژې په اول کې ډېرې زیاتې وې، اوس په مختلفو دلایلو چې ناامني ده، او عمده لامل همدا ناامني ده چې بیا د ولایاتو او ولسوالیو ته دغه پروژې ځي او له بد مرغه چې په ډېرو کلیو کې نه تطبیقېږي. هلته هم دغه ده، نو چې مونږ د ولایت په ساته ګورو چې بدلون او تغییر راغلی ده، نو طبعا چې دوی سرچینه یې هماغه ده چې له میغه وخته کار شروع سوله، کار له کلیو نه شروع سوله. نو اوس هم تم همدا ده چې بیا هم همدغه پروژې چې راځي د مخالفینو نه غوښتنه دا ده چې د داسې پروژو مخه دې نه نیسي. دغه د خزو لپاره چکم اسانتیاوی راځي د خزو لپاره چکم پروګرامونه دي دا باید لیکلې نشرو سیم موږ باید ګوري کلی له ولسی سره واصل کو ولسوالی له مراکز سره له مرکزونو سره واصل کو دغه پروسه که موږ عملی کو دا هم په سولې کې موږ سره مرسته کوي د سولې په برخه کې د سولې پر واسطو کې هم د سواد په راوستلو کې چې د سواد د خلکو د تلکی چې خپل ماشومان مکتبونو ته خصوصا لورګانی مکتبونو ته ولېږي او د سواد کچه لوړه سي چې لنې کمرغه په حقوقي برخه کې د ښځو لپاره کار شوی د خاصې محکمې او ځانګړې محکمې سره اوس د حقوقو برخه کې اوس مونږ ګورو چې لری پروت کلونه خلک او ښځې راځي د خپل د حق ترلاسه کولو لپاره هلته مراجعه کوي ځکه چې هلته د دوی زړه په دې جام ده چې هلته ټول پرسونل ښځینه دي.
خو بیا هم ویل کېږي چې په حقوقي برخه کې ښځې ستونزې لري یا یې غږ سم نه اورېدل کېږي یا بیا دلته نور موضوعات مطرح کېږي په دې برخه کې تاسې څه ویلري؟
او بالکل په دې برخه کې ستونزه شته دي. د څو ورځې مخکې ما سره څو ښځیناوې په تماس کې وي ویل چې موږ دلته د خشونت محکمې ته څه کله مراجعه کوو دلته د څارنوالان چې دلته دي د دوی لخوا موږ هغه کېږو تهدیدېږو توهینېږو موږ ته وایي چې تاسو ولې آرس کېږئ یا ولې دا خپل غږ پورته کوئ. دوی چې کله ګوري یا کاري بوج پرې ډېر سي نه پوهېږم چې د دوی سره به کوم دلیل وي چې کوم دلیل او څارنواله دې حق نه لري چا ته وایي تا ولې په دې عریضه کړې ته وسیړه هغه نو ورسته دي تا لایي وظایف هم دا وایي چې هر افغان هر ادبا چې تا ته راځي ته عریضه باید واخلي ته باید هم مشکل تر رسیدګي وکړي بل خصوص د ځنګړې محکمه چې د خزو لپاره جوړ شوی او د خزو په خدمت کې دا وایي د خزو غږ به کې واوریدل شي. هیڅوک هیڅ یو خزه چې تر څو بيخي اخر حتی ونه رسیږي نه د خپل ماشوم خوځې کوي نه خپل هغه ځوان ته خاتمه ورکوي نه د تازريږي چې د محکمې ته راجیسي. الحمدلله چې اوس خزو دغه جرأت پیدا کړي بوای او چې دلته موږ غږ اورېدل کېږي خو موږ پوهیږو چې په دې کې مشکلات سته. دغه خدمات چې دوی وړاندې کوي د بسنم نه کوي د موږ د قناعت وړ هم نه ده. دا باید وڅېړل شي. دا باید هم د رسنیو لخوا هم د حقوقي او حقوق بشر خو به تعقیب سي تر څنګ لاندې راشي چې ولې د یو ښځې چې راځي د خپل حق لپاره په دغه محکمه کې په دې ادارې کې چې د ښځو لپاره جوړ شوی چې دلته غږ څوک وانه وري نو چرته به څوک غږ ووري نو هغه چرته لاړه شي.
وزارت دغه شکایتونه راغله چې البته دوی غږ نه اورېدل کېږي دوی حقوقي مراجعو ته مراجعه کړي خصوصا هلته چې ښځې دي او دوی توهینېږي تحقیرېږي یا دوی ته ویل کېږي چې ول تاسې عرض شوي یاستئ. دوسره مولیدنه وکړه کتنه مو وکړه ورغله دغه ستونزه مطرح کړه ول دسکي
بالکل زه دو خو سره عموم غږېدم او ما دوی ته لارښوونه وکړله ځکه چې اوس یو چیرته سړی اجرایي صلاحیت او غوونه لري نو د مشورې په حد کې هغه لارښوونه ورته کوو. ما لارښوونه یې دا ده چې دوی بیا بیرته مونږ د مشرانو جرګې د ولسي جرګې د شکایتو کمیسیونونه لرو چې دوی باید هلته آرس یا هلته عریضه وکړي چې دغه هلته د ما شکایت نه اخیستل کېږي دغه غږ یې باید بدرخه سي او د هغه چې د قانون کور ده هلته قانون جوړېږي او هلته زموږ خویندې سته او هلته زموږ تمه دا ده چې هلته زموږ خویندې زموږ د هغه د ملت د کور نه د ښځو د حقوق لپاره غږ پورته کړي ګام پورته کړي او د ښځو غږ واوري او څېړ نه یو کې او تعقیب کی.
تاسو مخکې دا ونه کړی چې په خو هم البته جرایم و داس نو چې نو خو اوس ویل کیږي چې سره لې چې ټوله نشته تاسو یاد ونه وکړه چې فعالیتونه کوي وکیلان شته دي خزه د خزه لپاره فعالیتونه ما په هواي په هر برخه کې چې خو بیا هم د جرایم راستر بل زیاتې کی الا څه بولې تاسو
خو هغه فندونه هغه کارونه چې په داتل سکلو کې وسو هغه واقعا چې باید مصرف شوی په هغه ځای کې مصرف شوی الته مصرف شوی نه ده د خزه لپاره چې باید کار شوی وي هغه کار نه شوی د چې دی افغان خزې په ژوند کې یو مثبت بدلون رانغې هیلت یم دا او چې پیسې شخصي جیبونو ته لاړو د خزو لپاره تطبیق نسو. مونږ نه غواړ مونږ دی یو وزیر یا وکیل ژوند معیار نه نیسو هغه به مشکلات ګل دی به بل تر رسیدلی مونږ راسي چې د خزو ته کاري زمينه برابر کو د خزو ته باید مسلکي زده کړې ورته ورکو چې کله دغه انجلۍ یا د امن کورونو ته ځي هلته باید ځینې کورسونه شته خو باید داسې یو کار داسې یو کسبونه وي او بیرته دوی له مختلفو ارګانونو سره باید په تماس کې چې دغه مونږ کوي او کولای شو چې دغه خزي په مختلف ارګانونو کې بیرته جذب کو چې دوی ته یو د عاید زمينه برابر سي د دوی د راتلونکو ژوند تضمین باید وسی. نو دلته مونږ د خزو لپاره باید مختلفو برخو کې د زده کړو زمينه برابر کو. مسلکي زده کړې چې باید دوی مسلکي زده کړه واخلي، دوی په مختلف ارګانونو کې باید بیرته جذب سي. او دوی مونږ داسې نه کو چې د یو خزم فرض کې بیل اسوه، هغه ته باید ټولنه کې بیرته څنګه ځای ولرو، هغه باید بیرته خپل نارمل اجتماعي ژوند ته باید څنګه راوګرځي. مونږ باید د تقانی سو د دغه لپاره ذهن سازي وکړو چې یو خزه قبیلېږي دا په اسلام په سپیشل دین کې ستا دا کوم داسې یو جرم نه ده چې هغه ښځه توهین سي. اوس په خوا به یوه ښځه که کونډه مه وایي دا بدشګومه ده، ډېرو مراسمو کې مه کښېنوئ، دا د خپل ورور د نایو په شانو کې لاس نه وهي، کالیو کې بوټانو کې لاس نه وهي، دا کونډه ده، دا بدمرغه ده. که یوه ښځه کونډه کېږي، که یوه ښځه بیلېږي یا طلاق اخلي، دا یو انسان ده، دا یو انسان ده، دا د ژوند حق لري، دا کوای شي چې هغې نه وروسته خپل ژوند پر مخ بوزي. د دغه لپاره باید مونږ زمینه سازي وکړو، د دې لپاره باید زمینه سازي وکړو چې یوه ښځه ماشومان لري، میړه یې مریض ده، ناروغ ده، د ښځې لپاره باید مونږ څه وکړو؟ د دې ښځې لپاره باید مونږ داسې یو زمینه برابر کړو چې یا دا ښځه یو مسلک زده کړي، یا یې که زده کړې کړی وي یو چیرې د کار زمینه ورته برابره سي. چې دا وکړی شي، دغه احساس باید ورکړو چې د خپلو ماشومانو مسؤلیت واخلي، دغه ماشومان کار ته اړ نه کړي، خپله یې کار وکړي. اوس په ډېرو مواردو کې ښځې په کور کې قرار ناستې، ماشومان بیرون اوبو خرڅولو ته لیږي، ماشومان د کاغذ راټولولو لپاره بیرون لیږي، دغه مور کوای سي چې دغه کار په خپلو وکړي. مونږ داسې قهرمانې داسې ښځې لرو چې په خپله په ښاروالۍ کې کار کوي، خپل ماشومان هم کورسونو ته لیږي، هم مکتبونو ته لیږي.
تاسو په نظر په اوسني شرایطو کې به څومره ذهنیتونه آماده وي چې دغه موضوعات ومني چې کله یو ښځه طلاق اخلي بیلیږي، هغې ته د بیرته هماغه اجتماعي موقف ورکړ شي، یا کله چې مثلا یوه ښځه کونډیږي هغې ته د بس چګومه ونه ویل شي او هغه هماغه اجتماعي موقف ته هغې ته ورکړ شي؟ څومره ذهنونه آماده دي؟
که ښارونه معیار نیسو، نسبتا دغه ستونزه لږ زره واره سوې ده، عادي سوې ده خلکو ته، خو په هغه کچې نه چې هغه ښځه په آرامه پرېږدي، هغه ته په کمه سترګه ونه ګوري او هغه ته په توهینامیز سترګه ونه ګوري، توهین یې نه کوي په ټولنه کې. نو د دې لپاره د ښځو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت، محترم وزارت، دوی د منبرونو له طریقه کوای شي چې دغه ووایي چې دغه د انسانانو حق ده. کیدای شي دوه کسان ډېر ښه تحصیل هم کړی وي، ډېر ښه انسانان وي، خو بیا هم په خپل منځ کې دوی جوړ نه شي. نو مونږ نسو کولای چې د دوی دغه یو شخصي عمل چې دوی سره بیل سوي دي، دوی لپاره داسې یو خنډ وګرځي، دوی بیا په ټولنه کې ځای ونه لري او دوی کار نشي کولای، او دوی ته بیا زمينه نه برابرېږي. نه، هغه د هغوی د شخصي ژوند برخه ده. مونږ هغه کوای چې په ټولنه کې کار وکړي، او د دوی لپاره د ذهن سازي لپاره میډیا، حکومت، مدني ټولنې، دا ټول مکلف دي چې په دې کې خلکو ته په هوای ورکړي او خلک دې ته قانع کړي چې دا د انسانانو شخصي مسایل دي، موږ په ټولنیزو په کاري مسلکي برخه کې هیڅ اغیزه نه لري، او یو انسان کولی شي خپل نارمل ژوند مخته یوسي.
راځو په لنډو ټکو برته حل لارې هم مطرح کړي چې دغه ستونزې خوص شتري، او تاسو هم یادونه وکړه چې ډېر فعالیتونه شوي دي، بیا هم په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي، د ښځو د خوا تاوتریخوالی په ښځو کېږي، همدارنګه په هر موضوع کې د تعلیم په برخه کې، د حقوقو په برخه کې، په هره برخه کې دوی ستونزې لري. اوس حل لارې څه دي؟ سر لارې تاسو پیشنهادوئ؟
حل لارې خو یو دا ده چې باید هغه د پوهې او تحصیل کچه لوړ شي، د نجونې باید په کم عمر کې واده ونه سي، هم د هلک هم د نجلۍ. اوس که مونږ یوه نجلۍ په 14 کلنۍ کې واده وو او هلک 14 کلن وي، نو دلته هغه ستونزه چې د نجلۍ لپاره د هلک لپاره هم ده. دلته په دې هغه هلک حق هم خوړل سوی ده، د هلک په حق هم تیرای ده. نو دلته د دوی د وخت نه د ودونه جلوګیری وسی، مخنیوای دی وسی، تسلی او تعلیمی برخه زمینی دی برابر سی، ځوانان زده کړو کی، درس او کی، او کاری زمینه دی ورته برابر سی. هازه قیاس په حقوقی او د قضایی ارګانونو کې سبدلون راشي. د دوی لپاره باید خاص سیمینارونه ونیول سی، دوی ته هغه خپل لای وظایف هم باید ورته تشریح کړي. همدا اوس داسې کسان هلته شته چې خپل هغه مسؤلیت باندې نه پوهېږي چې زما لای وظایف ماته څه وایي، زه باید دلته څه وکړم. له بعد مرغه باید موږ ووایو چې دا ځینې کسان چې له مختلفو پوهنتونونو فارغېږي او بیا دا زرم جذبېږي، دوی هیڅکله هغه ظرفیت نه لري چې د یوې ښځې ستونزه را حل کړي او د یو چا ستونزه را واخلي. نو په دوی لپاره دیم باید د پوهاوي زمینه برابر شي، دوی ته دیم ویل سي چې د تاسو دغه وظیفه ده، دغه کار ده، د تاسو د یوې ښځې حق ده چې تاته راځي، ته باید مشکلات وڅېړي. او په نورو زیرات مختلفو وزارتونو باندې او تمام په ټوله کې د حکومت هم دغه ده چې د ښځو لپاره ډېر زیات توجه وکړي او د ښځو خصوصا د ښځو حقوقي برخې ته باید زیات توجه وکړي.
کورودن
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.